برمسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. شیبر صاحب بفرمایید.
سرور صاحب مننه د ازادي رادیو د دې ساعت د اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځني صفه 12 نیمې په ټول افغانستان کې خبري شي، د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. تر خبرونو وروسته مو پاریس ته ورولو او هلته مو د تروریستي بریدونو له تازه جزئیاتو خبرو. په دې حملو کې تر 140 ډیر کسان وژل شوي دي. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکی، افغان چارواکي وایي په زابل کې د طالبانو د دوو رقیبو ډلو ترمنځ په نښته کې 60 وسلوال طالبان وژل سوي دي. افغان چارواکي وایي د 21 لادرکه افغان کډوالو سره کې لګولې دي. او د فرانسې په مرکز پاریس کې د تېرې شپې د بریدونو په ترڅ کې تر 140 ډېر کسان وژل سوي دي. د خبرونو تفصیل. د زابل ولایت په خاکافان او ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو رقیبو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل په دغو نښتو کې چې له نږدې یوې اونۍ راهیسې روانې دي، دواړو لورو ته تلفات اوښتې دي.
په دغه مورید کې څوسن شو ویل چې دوی تر کومه دغه جنگ ته ادامه دوی ورکی، دوی هغه خپل مشان لري ترڅو چې دوی د هغو نه راهنمایي کېږي تر هغو ورته د جنگ د ودرولو امر ونه شي. ګمان مې داسې دی چې دوی تر هغې یو بل سره جنګیږي.
د زابل د والي ویاند وایي له یوې اونۍ راهیسې په دې جګړه کې شاوخوا 60 وسلوال طالبان وژل سوي او تر 50 زیات نور ټپیان سوي دي. د زابل په خاکافان او ارغنداب ولسوالۍ کې تر دې مخکې هم د طالبانو سیالو ډلو په خپلو کې جګړې کړې دي. د طالبانو د بیلې سوي ډلې مشر ملا محمد رسول کوي بله ډله د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ ورسره جنګیږي. د رخشانی په نوم دی به افغان جلی کورنۍ له حکومت غواړي چې د رخشانی د سنگسار په مسله کې عدالت عمل کړي. دوی چې په غور ولایت کې د وسلوال طالبانو تر ولکې لاندې سیمو تشتدلې او د مهال د ولایت په ودانی کې شپې سبا کوي، وویل چې وسلوال طالبانو په مرګ غواښلې دي. د رخشانی مور حنیفه چې وایي ناروغه د وای لوریا ځینو کسانو په بیرحمۍ سره د دوی د سترګو په وړاندې سنگسار کړه. هغه د خپل لور په قضیه کې له افغان حکومت د عدالت غوښتنه وکړه. د رخشانی په نوم د 19 کلن انجلۍ دوی اونۍ مخکې د غور ولایت د مرکز فیروسکو په 45 کیلومتري کې د بد اخلاقۍ په تور سنگسار شوه. ولسمشر محمد اشرف غنی دا پیښه غندلې ده. چارواکي وایي د 21 لادرکه افغان کډوالو سره کې لګولې دي. دغه افغانان چې ویل کېږي عمرونه یې د 12 او 80 کلونو ترمنځ دي، څلور میاشتې مخکې په ترکیه کې د کډوالو له یوه کمپ نه وتښتېدل. په ترکیه کې د افغانستان سفیر امان الله جوین ازادي راډیو ته وویل د ماشومانو د ملاتړ یوه ټولنه په دې اړه د معلوماتو راټولولو هڅه کوي. د وای زیات جزئیات په لاس کې نه دي راغلي. یوازې هغه مرکز چې په دې اړه پلټنه کوي خبر ورکړی چې د دې ډلې یو زلمی په جرمني کې پیدا سوی، درې نور یې په استنبول کې پیژندل سوي دي. په انقره کې افغان سفیر وویل داسې اندېښنې شته چې ښایي دغه کسان د هغو قاچاقبرو لاسته ورغلي وي چې د انساني غړو قاچاق کوي. د دغو افغانانو د ورکېدو خبرونه په همدې اونۍ کې په ترکی رسنیو کې خپاره شول. بیا هم اشراغ لست. د فرانسې په مرکز پاریس کې د تیرې شپې د بریدونو په ترڅ کې تر 140 ډیر کسان وژل سوي دي. د دغه هیواد ولسمشر فرانسو اولاند بیړنۍ حالت اعلان کړ.
وی مست سیټ هایر امبیشن.
دی وای اضطراری حالت اعلانوم، یعنی ځینې سیمې به وتړل سي او شای پر تګ راتګ هم بندیز ولګول سي. دا د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو سخت تروریستي بریدونه دي. خلک په یو رستورانت کې وژل سوي. د فرانسې د فوټبال سټډیوم ته نږدې برید سوی او د کنسرت یوه هلته وسلوار ورننوتل او له یوه سره پر خلکو ډزې وکړې. د ترکیه چارواکي وایي دغه هیواد په جنوبي برخه کې د امنیتي ځواکونو او کوردي یاغیانو ترمنځ په جګړه کې 14 کسان وژل سوي دي. په شرناق ولایت کې چې اکثریت اوسېدونکي کوردان دي او له عراق سره پوله لري، چارواکو پر نوویل ترکیه ځواکونو په شخړه کې د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی 11 جنګیالي وژلي دي. ویل سوي چې دوه ترکیه سرتیري بیا په یوه بمي چاودنه کې وژل سوي دي. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو پر نوویل د ترکیه امنیتي ځواکونه باید د کوردانو د کارګر ګوند په وړاندې په سلوان شارګوټ کې هم چې 11 ورځې مخکې پکښې ګارس بندرز اعلان سو خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي. د عراق پوز وای ځواکونه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په دریو استقامتونو کې پرمختګونه کړی دي. دغه پوځي عملیات له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه د لویدیز ښار رمادي د نیول لپاره پیل سوي دي. امنیتي سرچینې او دولتي چارواکي وایي د بغداد په 100 کیلومتره کې پراته دغه ښار کې له داعش نه د ښار د تصفیې لپاره پیل سوي عملیات ډیر ورو روان دي. عراقي ځواکونه د امریکا تر مشرۍ لاندې د هوایي حملو په مرسته وتوانېدل د دې ښار اکمالاتي لارې بندې کړې. داعش ډلې په مې میاشت کې دغه ښار په بشپړه توګه په خپله ولکه کې راوستلی و. په همدې حال کې د کردانو پیشمرګه ځواکونه شمالي ښارګوټي سنجار له داعش ډلې نیولې دي. دا وروستي تحولات داعش ډلې ته لوی ګوزار ګڼل کېږي. او د سلواکیا په ختیځ کې په اوکراین کې د یوې راجستر سوي څرخیالوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه سوي دي. شک کېږي چې په وژل سوو کې به ځینې غیر قانوني کډوال هم شامل وي. د اوکراین سرحدي ساتونکو پرون جمعه په یوه اعلامیه کې وویل په الوتکه کې دوه اوکراینی اتباع، څلور د جنوبي آسیا اوسېدونکي چې دوې یې ښځې دي سواره وو. الوتکه له اوکراین 15 کیلومتره لرې نسکوره سوې ده. په اعلامیه کې راغلي چې له دغې MI دوه ډوله الوتکې به ښایي انساني قاچاقونکو د غیر قانوني کډوالو د لېږ لپاره کار اخیسته. په همدې حال کې د سلواکیا د کورنیو چارو وزیر وویل چې الوتکه د چهارشنبې په ورځ د سلواک د ختیځ ښار میخالوسوفي ته نږدې نسکوره سوې، خو د سخت غبار له کبله وروسته د پیښې ساحې دوې ورځې مشخصه سوه. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د روان خبرونه په دوام مو وړاندې پاریس ته ورولو. په پاریس کې د تروریستي بریدونو د تلفاتو شمیرې په زیاتې دودي.
C'est une terrible épreuve qui une nouvelle fois nous devons
د فرانسې ولسمشر وایي په دې سخت حالت کې زه د قربانیانو او د هغوی د کورنیو په اړه فکر کوم، د ټپیانو په باره کې فکر کوم. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند څرګندونې وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شئ. بیا به واورئ چې په زابل کې د طالبانو خپلمنځي جګړې روانې دي.
تر شپېتو پورې دوی تر منځه مړه شوي دي، تر 500 زیاتې دو زخمیان دي.
په افغانستان کې د یوې پخوانۍ ډله ییزې وژنې له عیني شاهدانو سره شهیدلی او د کونړ د کرالې د پیښې له عیني شاهدانو سره.
انور دې ورته پورې وته په شان اجر فلامو او دا کوټه اوسینه لرلوي.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساتو په شخص سره شوي پیغامونه خبرو او په دې خبرونه کې تر 9 بجو یو شمېر نور مطالب هم لرو. د خبرونه په پیل کې فرانسې ته ورسو. د پاریس د خونړیو پیښو په اړه له تاسو سره معلومات شریکو. بیا به وروسته له استاد نجیب منلی سره خبرې وکړو چې په فرانسې کې په لسګونو کاله ژوند کړی دی، هلته تعلیم کړی دی او د دې بریدونو له اثراتو به مو له نظره خبر کړو. د فرانسې پولیس وایي چې تر 130 ډیر کسان د وسلوالو له لوري په پاریس کې د کنسرت په یوه حال کې په یوه رستوران کې او د دغه هیواد د فوټبال ستر سټیډیوم ته څیرمه په ځان وژونکو او بمي بریدونو کې تیره شپه ناوخته وژل شوي دي. دا پرله پسې تروریستي بریدونه د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو سخت تروریستي بریدونه دي. فرانسوي چارواکو له خلکو غوښتي دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي، ځکه چې شایي وسلوال نور بریدونه وکړي. د پاریس ټول اورګاډي درېدلې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په تلویزیونی وینا کې وویل دا ډول بریدونه مخکې نه دي شوي او عملیات لا هم روان دي. فرانسوا اولاند بیا بیړنۍ حالت اعلان کړ.
لیتا دورجانس سرا دیکریته.
اضطراری حالت اعلانوم، یعنی ځینې سیمې به وتړل شي او شاید پر تګ راتګ هم بندیز ولګول شي. په پاریس کې شاوخوا 1500 پوځیان هم ځای پر ځای شوي دي. ولسمشر اولاند نن د نړۍ د 10 صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د ترکیې سفر لغوه کړ. په پاریس کې د ډلې سو حملو لومړني راپورونه د شار په منځ کې په یو رستوران کې د برید پاړه وو چې یو لستنه پکې وشل شول. دلته لږ تر لږه دوه وسلوالو ډزې وکړې. په دې ځای کې ګڼ کسان ټپیان شول او داسې باور دی چې برید کوونکي له دې ځایه تښتېدلی دي. په ورته وخت کې یو شمېر وسلوالو د پاریس په باتاکلاند کنسرت هال باندې حمله وکړه. هلته د امریکا د راک موسیقي کنسرت روان و. ویل کېږي چې تر ټولو ډېر تلفات په دې حال کې اوښتي دي او نږدې 100 تنه پکې وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې دوه یا درې وسلوال د کنسرت پر حال ورننه وتل او لیو سره پر خلکو دز پیل کړي. د سی ان ان تلویزیون یو خبريال چې د کانسر ته ورغلی ووای د دزو څو د خې دوام وکړ او خلکو د ځانونو د خوندې کولو لپاره پروت وکړ. په دې حال کې وسلوالو په لسکونو کسان برمته کړل. بیا فرانسوي ځواکونو برید پرې وکړ او یو شمېر راپورونه وایي چې وسلوالو دا برمته یو په یو ووشل. د فرانسې ولسمشر تر حملې وروسته دې حال ته څیرمه د امنیتي ځواکونو د قمانډې مرکز ته ورغی او ویې ویل چې وسلوالو د امریکا د را کانسر ډله او پلسکونو لیدونکي یرغمل کړي وو چې ځانګړو ځواکونو پر دې حال حمله وکړه. البته تر اوسه د امریکایي کانسر ډلې برخلیک معلوم نه دی. د فرانسې د ځانګړو ځواکونو د برید پر مهال د حال دننه ډزې او چاودنې اورېدل کېدې. پولیس وایي د حال د کنټرول پر مهال دوی درې وسلوال وژلي دي. په ورته وخت کې یو شمېر چاودنې د ښار په منځ کې د سټیټ دی فرانس د فوټبال لوبغالي سره اورېدل شوې دي. په دې سټېډیوم کې د جرمني او فرانسې د فوټبال لوبډلو لوبه روانه وه. چاودنې د لوبې په لومړۍ نیمایي کې وشوې چې لیدونکي یې حیران کړل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر د جرمني د بهرنیو چارو وزیر چې د لوبې لیدو ته ورغلي وو له لوبغالي وایستل شول. د فرانسې لوبه ونه درېده خو د اوبخشې د فوټبال لوبه ونه درېده خو له لوبې وروسته لیدونکي د سټېډیوم په منځ کې له ویرې راغونډ شول او کله چې دوی ته خبر ورکړل شو چې وضعیت آرامه شوی دی ورو ورو له سټېډیوم څخه راووتل. راپورونه وایي چې په دغو چاودنو کې یو یې ځان وژونکي برید وکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما
وایي
هغه کسان چې فکر کوي چې دوی د فرانسې د خلکو ترمنځ ویره او طرحه پیدا کولی شي یا د فرانسې ارزښتونه تهدیدولی شي دوی خطا فکر کوي. امریکایان له فرانسویانو دا زده کوي چې د فرانسې خلک ژوند ته، ازادي ته او د خوشحالۍ لپاره هڅو ته ژمن دي. ولسمشر اوباما بیا له فرانسویانو سره ژمنه وکړه او زیاته یې کړه موږ به هر څه چې ممکن بي د فرانسې له خلکو او د نړۍ له نورو ملتونو سره همکاري وکړو څو دغه ترسان د عدالت میستره کاشو او په هر هغې ترسي شبکې پسې به ورشو چې زموږ په خلکو پسې ځي. په امریکا کې د دې سربیره چې چارواکو ویلي دي چې داسې نقشې نه تر سترګو کیږي چې په دغه هیواد کې ورته بریدونه وشي خو بیا هم په ماساچوسټس، نیویارک او واشنګټن ډي سي کې امنیتي تدابیر د بیروبار په سیمو کې سخته شوي دي. په پاریس کې لس میاشتې وروسته تر دې بریدونه شوي دي چې د چارلي ابدو مجلې پر مرکز حمله وشوه او په هغه برید کې لږ تر لږه 12 تنه ووژل شول. له کابله استاد نجیب منلې په ټلیفون را سره دی چې په لسکونو کاله یې په فرانسې کې ژوند کړی دی او هلته یې لوړې زده کړې کړي دي. استاد منلې دغه ډول بریدونه چې وایي د فرانسې په تاریخ کې بېساره تروریستي بریدونه دي د هغو افغانانو پر ژوند به څه تاثیر وکړي چې هغوی په پاریس کې ژوند کوي او یا په فرانسه کې ژوند کوي؟
دغه بریدونه واقعا چې بېساره بریدونه دي او په تاریخ کې په شکل باندې کله نه دی شوی. په فرانسه کې به عمومي افکار ډېر وګرځي او په مجموع کې به اسلام ضد احساسات راوپاروي. نو په دې خاطر افغانان هم په دې خاطر چې مسلمانان دي دغو مجموع احساسات نه به متاثر شي، مګر دغو بریدونو د عواقبو ډېره سخته نسي د افغانان د متوجه نه ده. افغانان په اروپا کې او په فرانسه کې نسبتا منل شوي خلک دي او په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی. هغه حالت چې دځینو عربو دی یا د ترکانو دی یا د نورو افریقایي هیوادونو د خلکو دی، د افغانانو حالت هغسې نه دی. نو په افغانانو به تاثیر ډېر زیات نه وي، مګر مجموع کې به په مسلمانانو باندې ډېر پیدا اغېز وښیي. مسلمانان په فرانسه کې تقریبا 10% نفوس تشکیلوي او اسلام ضد احساسات په فرانسه کې د سیاست په بازار کې ډېر خرڅېږي.
بله، بله استاد، تاسو ویل چې په افغانانو باندې ډېر منفي تاثیر ونه کی، لیکن هغه افغانان چې نوی فرانسې ته ورځي څه فکر کوي؟ نوی مهاجر چې غواړي په فرانسه کې ځای پر ځای شي او یا فرانسې ته پناه یوسي، له هغوی سره به عکس العمل سخت نشي؟
تبي خبر دا چې د ټول مهاجر سره عکس العمل سخت شي او افغانان په دې برخه کې په دې ډله کې تر ټولو زیات دي. په مجموع کې د اروپا ته به د افغانانو د تګ شرایط هم ډېر سخت دي.
لا بس اخ په دې کې چې څنګه چې هغه ټوټه ملي اروپا ته ځي فرانسې ته یا بل هر هیواد ته د دغه بدون په یک بګ دې د جاز د کانادا به کوم شي هغه وخت ارون د جرمني مقامات کړي وو چې افغانان به لومړی کسان چې د اروپا نه ستل کیږي فکر کوم چې دا به ډېر ژر تحقق پیدا کړي.
یو شمیر په دې باور دي چې د پاریس د تیر شپې بریدونه چې وسم حالت کړکېچن دی، داسې بریدونه دي لکه د 2000 لومړي کال د سپتمبر په 11مه چې په نیویارک او واشنگتن باندې شوی وو. د نیویارک او واشنگتن پیښو امریکایان او نړیوال افغانستان ته راوستل. څه فکر کوي د فرانسې د بریدونو اثر به د افغانستان په پیښو باندې وي؟
د افغانستان په خبره باندې خاص اثر نه لري. په مجموع کې اوس نړۍ د سپتمبر د 11مې د پیښو په خبره ډېر زیات بدلون کړی دی، نو هغه سلامت د سپتمبر د 11مې پیښو د روزه هغه به اوس ونه لري. که څه هم زه فکر کوم چې دغه بریدونه شاید امریکا تر بریدونو لا شدید په دې خاطر چې په ښار په څو نقطو کې په کنسرتونو کې په اوزن کې خلک د ساتیرې لپاره کړل شوي دي او په بیلابیلو مرحلو کې دا کار وشو، نو د دې د پراختیا وسط د لوجستیکي لحاظه د تخنیکي لحاظه فکر کوم چې شاید زیات اثرات ولري. مګر د دې پیښو عواقب افغانستان پیښو باندې زیات تاثیر ولري، په نړیواله سطحه باندې دا پیښې فکر نه کوم چې دا اثر پاتې شي.
د فرانسې دننه اورګاډي بند شوي دي، د فرانسې سرحدات دا تړل شوي دي، او جنو نور اروپایي هیوادونو هم یو ډول پریشانی احساس څرګند کړی دی. دغه ډول حالت د فرانسې پر اقتصاد څه تاثیر کولی شي؟
په فرانسې کې تر هغه ځای پورې زه ما وو چې فکر کار کوي تقریبا په دې تیر نیمه پیړۍ کې د اسرائیل حالت نه اعلان شوی اعلان شوی مو په دې کوم څه هو کې د تدید خود خاطر اعلان شوی وو چې د خود لپاره چې ساتلو لپاره دا چې ولسمشر اسرائیل حالت په ټول هیواد کې راوي دا د په دې تیر یو نیمه پیړۍ کې تر نیمه پیړۍ زیات وخت ما د سپیخه فکر ته نه راځي. نو په دغه شرایطو کې د فرانسې اقتصاد باید د تور لپاره په ټپه درېدلی وي، خو بیا هم فرانسې په داسې حالت کې ده چې د دغه سې پیښو اثرات جذبولی شي. د فرانسې اقتصاد په کافي اندازه قوي ده چې ډېر زیات اثر پرې ونه غورځوي، مګر د دې نه وروسته چې کوم حالات رامنځته کېږي او کورني تشنجات رامنځته کېږي هغه به په خوارو فرانسویانو باندې او خصوصا په مهاجرو فرانسویانو باندې ډېر زیات نقصان لري.
پاریس د نړۍ له هغو ښارونو څخه یو ښار دی چې ډېر ګرځندویان ورځي. څه فکر کوئ د ګرځندوی په صنعت باندې به تاثیر منفي نه وي؟
د ګرځندوی په صنعت باندې څه منفي تاثیر وکړي، مګر بیا هم فرانسې دا ورته لري چې دغه اثرات یې ډېر زر کنټرول کړي. نو فکر نه کوم چې د اقتصادي لحاظ فرانسې به ستره ضربه وي، مګر د سیاسي لحاظ ډېره ستره ضربه ده او د دې ضربې تر ټولو زیات قربانیان به فرانسې مسلمانان وي.
د ګرځندوی برخې ته بیا هم راشم، په 2015 کال کې چې کله په لندن کې د د اورګاډیو په تمځي کې چاودنې وشوې، د جینو راپورونو په لمخه په میلیارډونو ډالر د بریتانیا اقتصاد ته ضرر واوښت، نو بیا هم فکر نه کوي چې د فرانسې بریدونه چې تاسو هم وویل چې ډیر بیساری دي او راپورونه هم وایي چې د فرانسې په تاریخ کې دا بیساری تر روسي بریدونه دي، د دغه هیواد د ګرځندوی په صنعت به یې تاثیر منفي نه وي؟
بشکره چې د ګرځندوی په صنعت به یې تاثیر منفي، مګر ما تاسو ته وایم چې د فرانسې ګرځندوی په کافي اندازه متحرک دی او فرانسې د ګرځندوی له هغه ډیر زیات منابع لري یوازې د پاریس ښار نه دی. نو په دې خاطر منفي اثرات به ولري، په میلیاردونو ډالر به خساره ورسي، مګر داسې خساره چې د فرانسې په اقتصاد کې مشهوده واوسي فکر نه کوم. زه فکر نه کوم چې دغو بریدونو پایله دې د فرانسې په اقتصاد کې یا د فرانسې په نظام کې یا د فرانسې په اردو کې د فرانسې په سیاسي جوړښت کې کوم خاص اثر وغوندي. کچیر د ترسان هدف دا و چې فرانسا د دې لحاظه متاثره چې په دې هدف کې ناکام، مګر پس را شکه د فرانسې د خلکو او خصوصا د غریب خلکو پر وړاندې د ما کې تاسو ته
استاد نجیب منلی مننه. استاد نجیب منلی و چې په لسکونه کاله په فرانسه کې ژوند کړی دی، هلته یې لوړې زده کړې کړې دي او د فرانسې د مرکز پاریس د تیر شپې د چاودنو او تروریستي بریدونو په اړه یې له تاسو سره خپل نظر شریکاوه.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د زابل ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. د زابل والی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې جګړې خبر تایید کړی دی. بل لور ته له طالبانو بېلې شوې ډلې چې ملا رسول مشري کوي، خپله مخالفه ډله چې ملا اختر منصور یې مشر دی، په خاک افغان ولسوالۍ کې د دېرش ملکیانو په وژنې تورنه کړې ده. صالح محمد صالح راپور لري.
د زابل ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه څوومې ورځې ته غځېدلې ده. ویل کېږي چې جګړه د خاک افغان ولسوالۍ په اپقل، خیرینی او وختراباد سیمو کې روانه ده. د زابل والی محمد انور اسحقزی ازادي راډیو ته ویل خاک افغان لری پرته ولسوالۍ ده چې له لسو کلونو راهیسې دولت ورباندې بشپړ کنټرول نه درلود. خو د زابل امنیه قمندان مل پاسوال میرویس نورزی وویل چې په خاک افغان کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو اختلافاتو له کبله جګړه روانه ده.
دې د جریان لري دې په مابیس کې تخت اختلافات راغلي دي چې دې په پښتونه بل لري چې دونه جنگ دونه شي کېږي. په داسې عمر ویل نو څه چې د کوم خواځه خپلن دی په مابیس کې جنگ لري.
د زابل چارواکو ویلي چې د خاک افغان ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکو مجبور سوي د ناامنیو له کبله نورو ځایونو ته کډه وکړي، خو دوی دقیق شمیر نه دی په ګوته کړی. بل خو د زابل د ولی ویاند وی د خاک افغان ترڅنګ د زابل په ارغنده ولسوالۍ کې هم له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته ویل چې لته باندې یوې اونۍ راهیسې په دې جګړه کې لو دوړو لوريو په لسګونو وسلوال وجل سیبی دي.
تر شپېتو پورې دوی ترمنځ مرشوي دي، تر 500 زیات دو زخمیان دي.
بل لوري ته د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې د طالبانو د بیلې سیوی ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازی ازادي رادیو ته ویل چې په خاک افغان کې جګړې شدید سیوی او په دې لړ کې ملکیانو ته هم زیان ورسته دي. د خپل مخالفه ډلې چې ملا اختر محمد منصور یې مشري کوي د ملکیانو په وژنې تورن کړه. د دې دعوه کړه چې مخالفه ډلې په اپقل او خیرینی کې د جګړو په نتیجه کې دیرش ځایي اوسیدونکو وژلې چې وطنې شزي او شپږ نور ماشومان دي. خو د زابل چارواکي وایي د ملکي تلفاتو په اړه معلومات نه لري. په وروستیو کې افغان امنیتي چارواکو په زابل کې د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې د طالبانو د بیلې سیوی ډلې د پوځي قومندان ملا منصور دادالله د وژنې خبر هم ورکړی، خو د زابل د ولی ویاند وی لا هم دا خبر نسی تاییدولی.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ احمد تکل کتنه ورته کوي.
په غزنی کې د وو ملکی وګړو د سر پرې کولو په خبرګون کې د افغانانو پراخه مظاهره هغه موضوع ده چې د لویدیز د ورسپانو په پرونه یو غانو کې غن مطلب پرې خبره شوی. واشنگتن پوسټ په دې اړه لیکي په 13 ورځو کې د بیلابیلو سیمو خلکو د دې جنایت په وړاندې خبرګون خود ورسپانه زیاتوي. په کابل کې د مظاهرو غډونوالو برسره پر دې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو پر ضد شعارونه ورکول، پاکستان په افغانستان کې د وسلوال بغاوت اصلي عامل وباله. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي تر اوسه څرګندنه ده چې په زابل ولایت کې د نه کلنې شکرې په ګډون اوه ملکی وګړي د چاله خوا وژل شوې دي. خو رسپانه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولاس هایسم له قوله لیکي چې وایي د افغانستان حکومت په دې برخه کې شک لري او د دې کسانو وژنه د داعش کار بولي. رسپانه د هایسم له قوله زیاتوي دا ډول بیرحمانه وژنې جنګي جنایت ګڼل کیږي او عاملان یې باید محاکمه شي. د یو وژل شوی هزاره مسافر خپلوان واشنگتن پوسټ ویلي چې له یوې خوا د حکومت وسلوال مخالفین دوی وژني او له بلې خوا حکومت مرسته نور سره کوي. وال سټریټ جرنال په یو مطلب کې چې د موبي شرکت مشر سعد محسنی لیکلی په افغانستان کې د تیرو څخه کم 14 کلونو د بریاو یادونه کوي او نننۍ افغانستان له 2000 لومړي کال سره مقایسه کوي. د دې مطلب سرلیک دی افغانستان ښه ځای دی خو طالبان له دې څخه کرکه لري. ورسپانه لیکي په افغانستان کې دا مهال 9 میلیونه افغان ماشومان ښوونځیو ته ځي، په داسې حال کې چې د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې دا شمېره له 500,000 نه اوښته. وال سټریټ جرنال د دې خبرې اهمیت ته اشاره کوي چې د دې زده کوونکو نیمایي او د پوهنتونونو د محصلینو په سلو کې شل نجونې دي. ورځپاڼه همداراز لیکي چې په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې شمیره په سلو کې 50 راټیټه شوې او د روغتیایي خدماتو حالت اوس ډیر ښه شوی دی. د مطلب لیکوال د تیرو څه باندې 14 کلونو په پرتله د افغانستان د عوایدو د زیاتېدو، د ټکنالوژۍ، رسنیو او ډیموکراتیکو انتخاباتو په برخو کې د لاسته راوړنو یادونه کوي. خو د لیکوال په وینا طالبانو ته دا هر څه ښه نه ښکاري او اوس یې د افغانستان دوو تصویري رسنیو ته خبرداری ورکړی چې له دې وروسته به د دې ډلې د وسلوالو لخوا په نښه شي. والسه جورنال لیکي چې افغان جورنالستانو او د ټولو مخکښو رسنیو استازو د طالبانو د خبرداري په وړاندې غبرګون وښود او ویل چې پر هر رسنۍ برید به په حقیقت کې د بیان پر ازادۍ برید وي. ورځپاڼه د رسنیو ازادي په افغانستان کې د تیرو 14 کلونو یوه ډیره مهمه بریا بولي. د مطلب لیکوال زیاتوي بیل شکه له 14 کلونو د مخکې وخت په پرتله نننۍ افغانستان ډیر ښه هیواد دی، خو په داسې یو هیواد کې چې د یووالي په پرتله د بلتون عوامل زیات دي، خبریالان چمتو دي چې د خلکو په استازیتوب له یو بل سره په څنګ کې ودرېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لوو د سهار ترو بجو پوری بیا آشنا رادیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وی له جرمني او اروپایي چارواکو سره د افغان کډوالو پر موضوع خبرې اغېزمنې وي. سید حسین عالمی بلخی ازادي رادیو ته وویل جرمني ته قناعت ورکړی چې افغانستان له هم یو ناامن هیواد دی او جرمني ته له ورغلو پناه افغان پناه غوښتونکو سره باید سخاوتمندانه چلند وشي. پورستوی که د افغان کډوالو او افغان میرمنو پرستونزو د بحث لپاره د ولسمشر میرمنی رولاغنی هم جرمنی ته سفر کړی دی. سالم محمد صالح راپور لري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د جرمنی او د اروپا د نورو هیوادونو له مشرانو سره د افغان چارواکو وروستۍ خبرې ماسرې وګڼلې. سید حسین عالمی بلخی وویل چې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره یې ګډې او اختصاصي غونډې درلودې او په هغو کې هڅه کړې چې په اروپایي هیوادونو له دې جملې جرمني کې د ورغلو افغان کډوالو د میشتېدنې زمینه برابره کړي. د جرمني حکومت ویلي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان دغه هیواد ته په ناقانونه لارو داخليږي. دغه هیواد په ورستوي کې د نورو افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته ویل چې دوی د جرمني او د اروپا د نورو هیوادونو مشرانو ته د کډوالو د ستونزو د حل لپاره ځینې پیشنهادونه کړي دي.
باید کشورایي کې
د کډوالو د بحران لپاره باید هغه هیوادونه چې پناه غوښتونکي ورپورې اړه لري او هغه هیوادونه چې دغه کډوال یا پناه غوښتونکي ورغلي باید په خپلو کې د نور بحران د مخنیوي لپاره غونډې وکړي. هغوی زموږ وړاندیزونه ومنل. په دې ورځو کې چې له اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت څخه کومې خبرې اورو، هیله راوخشي. اوس هغوی تر یوه حده منلي چې افغانستان کېدای شي د ځایي اوسیدونکو لپاره یو ناامن هیواد وي. دا موضوع نور خبرو ته هم اړتیا لري. دا په داسال کې د چې د ولسمشر میرمنی رولا غنی هم په ورسوي کې جرمني ته سفر کړی او ویل کیږي د کډوالو پرستونزو یې هم له جرمني چارواکو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي له اروپایي مشرانو سره به د کډوالو د ستونزو پر حل خپلو خبرو ته ادامه ورکړي. په ورستوي کې اروپا ته د کډوالو تګ زیات شوی چې ډیری یې د سوریې، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
له نورستان قاری محمد مدني پر استولې سمس کې د فرانسې بریدونو ته اشاره کړې ده او لیکلې دي چې له دې بریدونو سره له اسلامه د خلکو نفرت زیاتی شي ځکه چې دا د په وینا یو وحشي کار دی. خو حبیب الله کوچی د لوګر له بابوسه بیا په دې برید باندې خوشي څرګنده کړې ده. عبدالرحمن له ورزګان لیکلې دي چې په فرانسې کې چې کوم بریټ شوی دی دا یو وحشي بریټ وو او ځکه چې په دې بریټ کې ملکیان وشل شوی دي. یو شمېر نور اوریدونکو هم چې ځینو یې نمونه نه دي لیکلي دي، ځینو دا بریټ خندل دی او ځینو لیکلي دي چې دا ډېر شکار شوی دی ځکه چې هلته خلک وشل شوی دي. یو بل اوریدونکی بیا لیکلی دی چې د پاکستان ژمنې تکراری دي، دوی هر ځلې د سولې د خبرو ژمنه کوي خو عمل ورباندې نه کوي. او عبدالله له ننګرهار لیکلی دی چې د پاکستان لوی درسیس امریکا ته روان دی او هیله شته چې امریکایان دی قانع کړي چې په افغانستان کې لاسوهنه ونه کړي. اته بجو دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه.
د زابل ولایت په خاک افغان او ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو رقیبو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده او چارواکي وایي چې په دې جګړه کې شپېته وسلوال طالبان وژل شوي دي. د رخشانې په نوم د یوې افغان نجلۍ کورنۍ له حکومت غواړي چې د رخشانې د سنګسار په مسله کې عدالت عملي کړي. چارواکي وایي د یویشتو لا درکه افغان کډوالو سره کې لګولې دی. د فرانسې په مرکز پاریس کې د تیر شپې د بریدونو په ترڅ کې تر یو سلو شلو ډیر کسان وژل شوي دي. په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د ترکیې چارواکي وایي دغه هیواد په جنوبي برخه کې د امنیتي ځواکونو او کورد یاغیانو ترمنځ په جګړه کې 14 کسان وژل شوي دي. د عراق پوځ وایي ځواکونه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په دریو استقامتونو کې پرمختګونه کړي دي. او د سلواکیا په ختیځ کې په اوکراین کې د وی رجستر سوي څرخیالو ته کې د نسکورېدو په پیښه کې لشت لږه شپږ کسان مړه شوي دي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي که چېرته افغان دولت وغواړي نو هیواد حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د ځنډېدلې لړۍ په بیرته پیلولو کې مرسته وکړي. نوموړي همداراز د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې سولې او ثبات ضروري بللې او ټینګار یې کړی چې هیواد یې چمتو دی د افغانستان د سولې او اقتصاد پرمختګ لپاره له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي. سرتاج عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولاس هایسم سره د لیدنې پر مهال وکړي او د دغه هیواد لوی درسي سباته امریکا ته روان دی. له پاکستانه زبی شفق راپور لري.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان سره د سلاکار سرتاج عزیز وایي د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې امن ضروری دی او هیواد یې حاضر دی چې د افغانستان د سولې ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي. نوموړی همداراز وایي پاکستان دا ګڼي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ښه انتخاب دی او ټینګار یې کړی چې که چیرې افغان دولت رضا وي نو پاکستان حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولاس هایسم سره د خبرو پر مهال کړي. د نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په پاکستان کې د دې هیواد په کوربتوب د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې چې د روان کال په جولای کې پیل شوې دا مهال په ټپه درېدلې دي. که څه هم د دغه دواړو خواوو ترمنځ د مخامخ خبرو لومړی پړاو په جولای کې ترسره شو چې دواړه خواوې پکې د دې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شول، خو دا لړۍ تر هغې وروسته وځنډې ده چې د سولې د دویم پړاو تر خبرو یوازې دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې راپورونه خپاره شول. ښاغلی عزیز همداراز د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه ویلي نړیواله ټولنه د دغه دواړو افغان خواوو ترمنځ د دغو خبرو د ځنډېدلې لړۍ د بیرته پیلېدو لیواله دي او پاکستان هم دا تر ټولو ښه لار ګڼي. نوموړي همداراز یو ځل بیا ټینګار کړی چې که چیرې افغان دولت رضا وي نو پاکستان حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ دغه لړۍ په بیرته پیلولو کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوې د هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د یکشنبې په ورځ له امریکایي چارواکو سره پر ځینو دوه اړخیزو سیمه ییزو مسایلو خبرو لپاره امریکا ته لاړ شي. که څه هم د پاکستان پوځي او دولتي مقاماتو د ښاغلي شریف دغه سفر د اجنډا په اړه لا تر دې دمه سندي ویلي، خو شنونکي وایي چې ښایي د افغانستان موضوع د راحیل شریف د سفر مهمه اجنډا وي.
سینن تلویزیون هم دغه اوس د فرانسې د بریدونو تصویرونه ښکاروي او وایي چې په دې بریدونو کې 1350 کسان وژل شوي دي. کابو و دېرش کاله وړاندې په کرهاله کې د وخت حکومت لخوا په ډله ییزه بڼه 1260 کسان وژل شول. د دغو کسانو وارثان د قاتلانو د نیولو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. په دې وروستیو کې په هالنډ کې یو تن د صادق عالمیار په نوم ونیول شو. د کرهالی اوسیدونکو وای په هر ځای او په هر حالت کې د شاهدی ورکولو لپاره چمتو دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په دې ارتباط یو اتیا کلنه بوډۍ راښخولې ده او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
د کرهالی اوسیدونکو اتیا کلنه کفتر چې شاوخوا و دیرش کال وړاندې د 1280 کسانو د وژنې پیخه په خپل سترګو لیدلې چې پکې ورونه لیورونه او نور خپلوان وژل شوي ل یادې ورځې وروسته یې د ډیرو غمونو او ژړاګانو په وجه سترګې ړندې شوي په ملا کړپه شوي او ذهني توازن یې له لاسه ورکړی له یو ځای بل ته چې ځینو لمسیان یې له لاسونو نیسي او په ډېره مشکله یې هلته رسوي موږ یې نن حجرې ته ورغلي یو یو لمسی له لاسه نیولي او حجرې ته یې راوستله هغې وویل هیڅکله یې د خپلوانو او کلیوالو وینې او چغې له یاده نه وځي د لیور یو زوی چې د وخت سرتیرو په ډز وویشت په ټپي حالت کې سیند ته ځان وغورځولو پلار ته یې چغې وهلې چې اوبو یوړم پلار یې په خپلو وینو ککړ زوی کتلو چې اوبو مخ په کته روان کړی خو له وسه یې هیڅ نه و پوره که څه هم چې اتیا کلنې کوترې د کرهالې د پیښې دا میلیونو له لاسه د خپل ژوند نیمه برخه په غمونو او دردونو کې تیره کړې هره شیبه یې هغه ظلمونه په فکر او زړه کې ګرځي را ګرځي خو بیا هم نه غواړي چې د قاتلینو میرمنې دي کونډې او بچي دي یتیمان شي خو د وژل شوو 1280 کسانو نور خپلوان بیا وایي چې باید ټول قاتلین ونیول شي او سخته سزا دې ورکړی شي د کرهال کلی قومي مشر ډګروال شاه محمود خان قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل د هالند حکومت څخه موده وړاندې د صادق عالمیار په نوم یو تن نیولې او چې هر ځای کې له دوی وغوښتل شي دوی په خلاف گواهی ورکولو ته چمتو دي
دا چې د هالند دولت زمنګا د شهیدانو قاتل نیولې دی صادق عالمیار او هغه هر کله وغواړي موږ د کرهالې څو تنه چې دی ته ضرورت وي موږ حاضر مایو چې د خپلو شهیدانو برکته باندې شهیدي وکړو هر ځای کې چې هر ځای کې چې وغواړي موږ حاضر مایو
قاضي خیل وایي د وخت حکومت د کلي ټول ځوانان او سپینګیری د کرهالې پل خواته د غونډې په بهانه راټول کړل بیا یې ورته د ټوپکو خولې راسمې کړې او په یو دم کې په سلګونو بېګنا انسانان په خپلو وینو ولمبول چا سا ورکړی و او څوک لا ژوندي وو چې د بلډوزرو په وسیله یې ټول خاور لاندې کړل
یو چې دا مړو اوسې یو چې دا ژوندي وو او څه زخمي وو بلډوزر راوسې دا یې په خاورې په واړولې دا هغې نه وروسته نیم ساعت وروسته چې په نهلا چې وکړې چې کلي نه خلک وتښتېد څه لاړ مراوته پورې څه لاړ شکل ته لاړ لو څه لاړ دغته ټیشي او نوابات او ډنډونه او نته نرنګ او دغه د پشت او دغه د نسکانو ډیجین ته لاړ
د کرهالې اوسیدونکو سره د یو کم شلو کسانو نومونه موجود دي او دوی دا وکوي چې د 1855 لمریز کال د حمل د میاشتې د 1 نیټې په پیښه کې چې 1280 تنه پکې ووژل شول لاس لري چې یو نوم هم پکې د صادق عالمیار دی چې څوک هغه مهال د 1440 کومندو کنډک قومندانو چې اوس په هالند کې نیول شوی او ترې پوښتنې روانې دي
ژوند
آزادی
دلانه فیصله و منگول وقت شری
پوهنه
په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام درو په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. البته د پاریس د پیښې په اړه باندې د غوس سی ان ان تلویزیون مستقیما خبرونه کوي او د سی ان ان د تلویزیون په وینا په دغه پیښو کې تر یو سلو 350 کسان وژل شوی دي او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان رسنیو ته وویل چې فرانسا غمجنه ده خو فرانسه به پرې نشتی سي وویری شي او فرانسه نویری شي او دغه بریدونه د فرانسې پر ملت باندې تاثیر نشي کولای. البته د فرانسې په مرکز پاریس کې چې په کوم حال کې بریټ شوی وو هغه د بریټ هغه او وسلوالو کوم کسان یې رغمل کړی وو هغه قضیه پای ته رسیدلې ده. په دې بریټ کې ویل کېږي چې څلور کسان وژل شوي دي. البته د سی ان ان په وینا خو ځینې راپورونه د وژل شویو بریټ کوونکو شمیر درې تنه یادوي. مخکې تر دې چې ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو د ساینس او ټکنالوژي له دنیا مو عصمت څاروان خبروي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د امریکا د سمندري ځواکونو د ساينسي ازموینو د لابراتوار یو څېړونکي داسې المونیم جوړ کړی یا المونیم ته داسې پراختیا ورکړی چې د شیشې په شان شفاف او روڼ دی. ډاکټر جیس سنجرا وایي دا شفاف او بلوري المونیم د المونیت منیزیم معدني ماده ده. د دې المونیم ګټې دا دي چې تر شیشې خورا کلک دی، مقاومت او کلکوالی زیات دی، د باران، توپان او نورو طبیعي پیښو په وړاندې زیات مقاومت لري او ژر نه توژل کیږي. دا ماده د دې ترڅنګ چې ډېره مضبوطه ده پنډوالی کم دی او ویل کیږي چې تر شیشې ښه دی. دا ټکنالوژي د هغو وسیلو لپاره چې د وزن په وړاندې حساس دي یا لږ وزن ورته پکار دی لکه بی پیلوټ الوتکې او د سر د حفاظتي خولۍ لپاره ډیره اغیزمنه ده. د ساینس پوهانو په باور د المونیم به په نړۍ کې په تیره بیا په ټکنالوژي کې لوی بدلون راولي. اوس هم له المونیم څخه په الوتکو کې زیات کار اخیستل کیږي ځکه چې هم سپک دی او هم کلک. ګوګل کمپنی اعلان وکړ چې د نړۍ یو شمېر خلکو ته د وړیا انټرنیټ د رسولو لپاره بالونونه الوزولو ته تیار دي. ګوګل وایي چې په لومړي پړاو کې باید د انټرنیټي خدماتو بالونونه د مځکې د اتموسفیر په هغه برخه کې ځای پر ځای کړي چې ورلاندې د انډونیسیا هیواد دی. دا بالونونه به د دې سیمې خلکو ته له انټرنیټ سره د وړیا ارتباط امکان برابر کاندي. د انډونیسیا په ولس ټاپوګانو کې نږدې 2.5 میلیونه انسانان اوسي او اټکل کېږي چې یوازې 240 میلیون تنه له انټرنیټ کار اخیستلی شي. د ګوګل پروژې سره سم بالونونه به 3000 متر لوړ د انډونیسیا د پاسه ځای پر ځای شي او د لوړ سرعت انټرنیټ په لاندې مځکې ته اولی شي. ګوګل د دې بالونونو د ځای پر ځای کولو مصرف له سوداګری اعلانونو څخه باسي. د ګوګل د دې پلان اصلي هدف دا دی چې شاوخوا 100 میلیونه انسانان چې حاضر ده له انټرنیټي خدماتو به برخې دي انټرنیټ ترلاسه کړي. ګوګل دا پروژه تر دې وړاندې په نیوزیلند، آسترالیا او د امریکا د کالیفورنیا او برازیل په لری سیمو کې ازمویلې و. ولې ځینې حیوانات لکه سمسارا او تمساح د خوب په وخت یو سترګه پټوي؟ استرالیایي څېړونکو چې په دې برخه کې څېړنې کړې وایي چې د پوښتنې ته ځواب موندلی دی. د دوی په وینا که حیوانات د خوب په حال دواړه سترګې پټې کړي نو د ښکار کېدو خطر یې زیات دی. خو د سمسارې په شان حیوانات د دې لپاره د خوب په وخت یوه سترګه نه پټوي چې د ځان دفاع ته چمتو ووسي. کله چې د حیوان یوه سترګه پټه او بله پرانیستې وي د مغزو نیمه خوا یې فعاله او نیمه ویده وي. فعال برخه حیوان له خطر خبروي. د استرالیا د لاتروب پوهنتون څېړونکو ویلي چې دا ډول خوب یونی همس فایر نومیږي. تمسا په دې مشهوره ده چې ډیر وخت په یوه سترګه خوب کوي. پر تمسا سربیره ځینې مرغان، خزندگان او اوبژوي هم د خوب په وخت یوه سترګه رڼا ساتي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
Thank you. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. د دیونی ستاسو د راغلو پیغامونو په وړاندې کولو سره مو زه فریبا ظاهر یو تل بیا هرکلی کوم. دا اونۍ هم د دوستانو ګڼ تلیفوني تماسونه راغلي چې له بده مرغه د ځینو دوستانو ژغونه بیا هم د اوریدون نه دي، خو هغې چې په واضح ډول ثبت شوي تاسو ته دراوروم. لکه چې ټولو ته څرګنده ده، سوله د افغانستان له تر ټولو لویو لومړیتوبونو څخه ده. نو زه هم په سر کې د هغو دوستانو غوښتنې او هیلې در سره شریکوم چې د جګړو لشکلو خو غواړي چې سولې ته غاړه کشیږي. دغه راز به د هغو دوستانو څرګندونې هم واوري چې د سولې په برخه کې د پاکستان پر وړاندې بے باور دي او وایي چې نور باید پر هغې وتکیه ونسي او حکومت په خپله لاس پکار سي. البته د خبرونې تر پیل دمخه وایم چې دا پیغامونه ټوله ستاسو دوستانو شخصي نظرونه دي او د ازادي راډیو نظر نسته پکې. دا تاسې او دا هم ستاسو راغلي ټلیفوني تماسونه.
سلام علیکم. لمړی د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. امان الله يم له کابل څخه. زما په نظر باندې د افغانستان او د طالبانو کم د سولې خبرې چې اوس روانې دي، تر اوسه پورې کم مثبت بدلون نه دی راوستی. زموږ دپاره دا د ویرې خبره نه ده چې د طالبانو په منځ کې کم اختلاف پیدا شوی دی، نوې ډلې جوړې شوي دي او موږ په دې باندې لکه د سولې شورا چې وایي، یعنی موږ کچېری په طالبانو کې اختلافات زیات شي نو د سولې لپاره به دا خنډ وي. د سولې لپاره خنډ جوړېدای نه شي کچېری موږ په حقیقت یا په رښتینې ډول سره وغواړو چې سوله راشي. زموږ لپاره اوس فرصت دی. په کار دا ده چې موږ د مخالفې ډلې سره چې د اختر محمد منصور څخه جلا شوې ده، د ملا محمد رسول ډله چې کوم ده، د دې سره خپلې اړیکې ټینګې کړو تر څو دوی د سولې میز ته راولو. دا به د افغانستان لپاره یو فرصت وي چې د اختر محمد منصور په وړاندې باندې به دوې ډلې، یو خوا به د افغان دولت او بله خوا به هم د ملا محمد رسول ډله متحده شوې وي. هغه تکتیکونه، هغه تجربې چې ملا محمد منصور لري د طالبانو په وخت کې دوی کوم کارونه چې کړي دي، هغه د سولې علي شورا سره فکر نه کوم چې به زموږ دپاره فرصت هم دا دی چې موږ لومړی د محمد رسول سره خپلې اړیکې ټینګ کړو او هغه د سولې میز ته راولو او د تر څو به مو سولې دپاره کار کړی وي. وسلام، په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې نیکي او احترامات تقدیموم. محترم عرض دا اول غواړم چې دا د خاکي افغان په ولسوالۍ کې د دایښ مرکزونه دي. دا د دایښ مرکزونه اول د قدرت لارې لبینې یوسي، دوم که چیرې قدرت کار نه کوي نو د صلح لارې موږ دا مشکلات لدغه مشکلات موږ خلاص کړي. دا اوس بکان موږ ته یو لوی خطر ګرځېدلې دي. موږ د یو داسې منطقې اوسېدونکي یو چې هغه بیخي سرحد او مرز د هزارګانو سره یو میل توپک چرایي موږ په اوږه کې لرو. تمامه شپه د رایت ولس د هزارګانو له وجې موږ پیرې کوو. په دې شنو یخو کې نه د کړې د بارېدو توان لرو او نه د ځان د دفاع توان لرو. هیله کوو چې موږ دا غور د دولت یا طالبان وکي، ځکه له دې خلکو سره موږ ډېر په مشکلاتو اخته یو. په احترام.
السلام. ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو السلام علیکم. فضل فضلی د جلال آباد ښار نه خبرې کوم. زما دا نظر دی چې د سولې کارکونکي چې دي دا ټول په پاکستان پورې تړلي خلک دي او د دې کار ټول ناکام دي. هغه ماسونه پیسې چې په دې لاره مصرف دا د غریبو بېچاره خلکو په لاره مصرف شي او زمونږ د سولې خبرې د طالب سره هېڅ بنیاد نه لري، بلکې دغه طالب او ملا صاحب دا چا را پیدا کړې ده؟ پاکستان پیدا کړې، پاکستاني تمویل دي. زمونږ د سولې خبرې د جنګ خبرې د پاکستان سره وشي. زه مسعود خبره طالب سره زمونږ خبرې بې اساسه دي او په دغه شلو کالو کې کومه نتیجه نه ورکړي. وسلام.
السلام علیکم.
د کاپیسا ولایت پنجاب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زمون د افغانستان ټول خلکو هیله دا ده چې افغانستان کې صلح راشي، امنیت راشي، ټول افغانستان کې موږ امنیت غواړو.
السلام علیکم، زه حضرت بلال پوپل د اورزګان ولایت د صدا پیغام تاسو ته پریږدم. د پاکستان د سولې په تمه وخت مه ضایع کوئ، نور د پاکستان د سولې نه ډډه وکړئ. د اشرف غنی سزا دا غواړم چې د هند سره نورې اړیکې بس کړي. وسلام، به احترام.
ما پیغام دا دی چې زموږ مشرانو ته موږ دا خواهش دی چې تاسو د پاکستان سره ډېر مه غورځئ، دا د دښمن دی. تاسو یوه داسې تاسې به م په مغزو کښې به م شی نه وي، مغزه به نه لري چې پاکستان سره غورځئ. هند خو آباد یې کوي، روس خو آباد یې کوي، چین خو آباد یې کوي، پاکستان باندې په سیاس یا به ستاسې کورونه هلته وي، تاسې به بیرېږئ ځینې، یا به ستاسې یا هغو به تاسې ته یو داسې خبره کړې، تاسې به ځینې بیرېږئ. نو سړی داسې نه کوي، که بیرېږي حکومت یې لکه بل غیرتمن چې ولې لکه، او که نه بیرېږي بیا مخامخ یې پاکستان.
محترم ورور، ستاسو پیغام د ته خپور کړ د یوې تلپاتې سولې په هیله. ورزو د اوریدونکو نورو پیغامونو ته چې په بیلابیلو سیمو کې د ناامنیو په اړه راسره غږېدلي دي، او وروسته به یې د نورو مختلفو ستونزو په اړه هم د دوی شکایتونه در واورو.
السلام علیکم، زه صدیق الله معصومی د سنگین ولسوالۍ څخه د امنیتي چارواکو څخه مو هیله دا ده چې د سنگین د ولسوالۍ د امنیت په اړه جدي اقدام وکړي. که چیرې د سنگین د ولسوالۍ په اړه دولتي چارواکي جدي اقدام ونه کړي، شاید دغه ولسوالۍ سقوط وکړي او د وسوالو طالبانو په لاس کې ورشي. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه، د وزارت دفاع څخه، د کورنۍ چارو وزارت څخه هیله کوو چې د دې ولسوالۍ په اړه جدي اقدام وکړي. ولې کورونه ونړېدل، ماشومان ښځې پر سړکانو روانې دي، ټول د ژوبلو په حالت کې دي. مننه.
السلام علیکم، دلمن ولایت سنگین ولسوالۍ څخه خبره کوم. اوس دا مهال ډېر په سنگین کښې سخت جنګونه روان دي، چې دا زموږ پیغام لوړپوړو چارواکو ته ورسوي. کومک ورته راواسي، ګرد افکار یې خلاص
ده. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو، نن مې دلاور شاه دلاور زی ورور د هلمند ولایت کجکي ولسوالۍ. ما د دا لوړ پوړي چارواکو سره دا هیله دی، په دا هلمند کښې څه بد حالات دي. لوړ پوړي چارواکو وروره په اګو په کابل کښې ناستې، دا هلمند به جنګ ته هېڅ متوجه نه دي. خپل چرګان وایي وروره دغه جنګ ته متوجه سي، وروره خپله ډوډۍ وهي، ګر سره هېڅ پاملرنه دلته نه کوي، بس وروره خپل غوړې غوړې ډوډۍ وهي. جنګ دلته شروع دی، دلته خلک مړه کېږي، بس وروره دغه زما پیغام د لوړو چارواکو پورې ورسوي. السلام علیکم.
زه حاجي محمد صلاح د کندوز ولایت د ارچدي ولسوالۍ نه خبرې کوم. ردیو ته خو زما دا پیغام دی چې د ارچدي ولسوالۍ کښې خو صاحب دا درې میاشتې کېږي چې جګړه روان دی، خو البته دا شل ورځې کېږي په دسې سوی شدیده جګړه روان ده چې خاص ځواکونه راغلي دي او دغه غټ توپونه صاحب د غونډو ته خېچولي دي، د دښتې ته دا کلي ور یو بې هدفه جنګ روان دی او بې هدفه ډز روان دی. ټوله شپه او ټوله ورځ صاحب دا ړندې مرمۍ روان دي، دا غټې ماشیندارې ډزېږي. د یو څو دوکانونه دي، خو دا د ولسوالۍ بازار دی صاحبه، دواخانې اوسو، لوی رختون دوکانونه اوسو، خوراکباب دوکانونه اوسو. شل ورځې کېږي تر اوسه به د جنګ سر سربند معلوم نه دی. خلک بازار ته نشي تللی، خلک تباه شو، در بدره شو. ځوان معنا خو ولایت کلینیک ته د ولایت شفاخانې ته بېخي وړی نه شو، په هغه باندې بل نوم دی چې دا کوم مخالف څوک دی. داسې یو حالت دی چې د نه منلو حالت دی چې انسان زه نه شم کولی چې په ژبه باندې څه رقم دا حالت د تکرار کړمه. ستاسې دا خبرې الان خو صاحب په داسې سوي اودي دي، دا میډیا داسې غلې ده، داسې یو پټ خپ جنګ روان دی چې دنیا غرقه شوله. څه وشو که دا ولسوالۍ د ولایت نه یو شپېته کیلومتره لرې ده، دومره نه شي کولی چې یو یو پیغام خو یو 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 ستاسې خبریال خو تاسې ته یو یو پیغام در ولېږي، یوه خبره وکړي، د میډیا سره شریکه کړي، د چارواکو سره شریکه کړي چې دا څه حالت دی چې په دې مخلوق باندې مسلط دی، چې دا څه حالت دی. د فیس صاحب معلوم دی که معلوم دی دا څه حالت دی چې په دې خلکو باندې روان دی. دنیا در بدره شوه، تباه شوه، جمعې دی قد ته هېڅ صاحب د پناه ځای نه شته. خلک کوم ځای ته مال بوځي، انسانان بوځي، کوم خوا ته خلک لاړ شي.
ہلو، السلام علیکم، زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د ارغنده ولسوالۍ څخه، د ازمز په ولسوالۍ کښې زای زای داشتن دو خانی است که در وقتی ری دوای ورکی الان ما تا دوارا کرده در وقتی رو آنو داشت ما وارو لگی گوشت لام نه و دانه دموز کرده نو کچی ری دار مخنوی فیلر باشی.
السلام علیکم ورورا تو نسیم شیرزاد خبری کوم ورورا دا څوک چې خارج ته ځي ورورا دا ټول دي امنیت دی مشکل له وجې ځي خارج ته نه امنی دا پوښښ کښوار کې وبچه واسکار کې په ۱۲,۰۰۰ روپۍ د اطرافونه کور راوړي جلال آباد ښار نه پوښښ ټول آرام ته هغه په ۱۲,۰۰۰ کور وساتي که چېرې وکړي پوښښ او که کریا ویر کې سزان وساتي پوښښ دا ټول دي هلته کریا غوټۍ پوښښ ۱۵,۰۰۰ روپۍ دا ټول دي نه امنی له وجې ځي که چېرې ته امنیت وی یو سړی ډاډه کور ته لاړ شي نو هېڅ خبر نشته خارج ته څه کچې دي پوښښ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا پیغام دے زادے راڑو تا چودا پیغام نہ شڑا یا بل دا دے چولس مشر اشرف غنی وزیر دی پا مالی وزیر تا جدا کم مای بین کی اردو پولیس یا شیدان کی دا غین ماشن ورک کی نور را ماشم تے مکتب کلاسی کی نو تور را نمری چور کی اغا غصب کی گی رو را زما دا پیغام دے بل کم دولتی زین چی دی فریقو زین دی لغت طرف دی ترخم طرف تجرال آباد کی دارو غون غاسبین نیولی دی کو دا سکونر کی دی لغمان کی دی رو دا غون غاسبین نیولی دی زما دا پیغام دے ولس مشر اشرف غنی تا وزیر دی پاتا چی دی کی خوب دا غو کی رو دا غدین اور تا رو دا غصب کی گی دا وادی کی پشتیجون مانی وادی کی رو را وادی سو نام دی کی رو را غدین دی بیت اوران کی پولیس لری اردو لری غون ولس سمرگره دی غاسبین غصب کری دی سباب اردو پریخه کم دی جور کی دغه کوم ځای جوړ کنډک کوم ځای جوړ کیور دغه دین غون غصب شوی دی ورته د سرکونه په کې غټي وسته د هین نواري نور دروش می والي د چین نه والي ور د پاکستان زموږ دشمن نه دغه موږ نشو دوست کېدل بل ولسمشر چې دغه ملي په وستون چې جوړ کړي دغه په کلو کې شوراګان جوړ کړي دغه شوراګان یې خدمت کې ور یې ملي په وستون چور ختم کی ورور کارونه پلچا کې جوړ کړي نه کال بعد به ته خراب یو را مشران نه پیسې ور کې سامان نه ور کې هغه خپل من کې تسخین کې ور خلو کې په کلو کې په شر په فساد باندې تکرې دی ورور چې ولایت تلاو شو ولایت کې هغه ته مامورین چې هغه دغه په لاس کې زما دا پیغام دی ولسمشر ته دا بغاور سره دی باندې جدي غور وکړو دا ایسته ختم کې یی ډایرک خپل حکومت یو ورته کارونه کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د سراسی نه خبرې کوم او ورور جانان د پارامي د غټ ترجان چې کوم راځي افغانستان ته واریس کی د افغانستان د وزارت نه د ګمرکاتو نه هیله کیږي چې دغه دندې فورا بند کړي د پاکستان نه چې کوم راځي دا خو ټول مرض دی هلته څوک نه خوري او دا دند دلته موږ ته رالیږي یو بویله ترې نخېږي بلې لاره یو مرداره مرداري جوړه کړي هیله کیږي چې دغه بند کړي دغه شی دا نور دلته راوارید نه کړي دغه مرداري او دا دند.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغ لالائم ہلل رنگ کی زما دا پیغام پہ آزادی ریڈیو کی نشر کی پسپن والدہ کلس والی کی غیر رسمی مدرسے پہا لگے اداغ مدرسے کے پاکستانی درسنا ویل کی دے لکا اردو انگلش اور دلتا پاکستانی قانون چلی گئی لکا چھپا کل چھپا افغانستان کی عمومی رخصتی راشی نو دی خپل مدرسوں تا رخصتی نور کی باید دغه مدرسې د افغانستان تر قانون لاندې شي او دلته چې دا هر کوچنی څخه پښتنه وکړي پښتو خطونه نه دي زده اردو لیکي اردو خطونه لیکي او دغه باید دلته دغه لوپو چارواک باید دغه مدرسو ته متوجه وسی.
بریده څنګه د ولایت د میوند ولسوالۍ د سره بغل څخه خبره کوم دا پیغام دی چې راځي په امبار د خګران سوې دی په وزر کاندار یو غولې ده او زمو شان ارزان دی پاکستان شان ګران دی د ریحان چې دی یو من پښ پښ سال کال دی په خو په 2000 په 2000 زره کال دی کوم چې تاسو کال مز دی کړل دی کوم چې په 2000 کال دی په خو په 2000 کال دی اخر دا سوداګری د وزارت څخه دی چې تاسو څومره باندې کوي دا خدای انداري څار ځان کوي دا پیغام دا دره روان شي په ورځ ضرور نشکري. سلام.
وعلیکم سلام محترم وروره د دې استاسو د وینا سره سم مستاسو پیغام خبر کړ په دې هیله چې نه یوازې د کرنې په برخه کې بلکې په هر برخه کې چې افغانان له ستونزو سره مخامخ دي د مسؤولو چارواکو لخوا ستونزې حل سي او جدي توجه ورته وسي. د نورو پیغامونو په هیله مو يم د خبرونې په وروستۍ برخه کې د پیغام ثبتونکو د ستاسو شمیره اعلانو در سره ویل کې یو مشته زنګ وهي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه خوشحال ژوند ولري.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.